ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې لډیرو ابتدایي صحی خدماتونو هم به برخېول
دمانو ماجی ار محمد د تان د غړو کوچیدون کایما دا موږ په شلو کالو کې یا په دوه څلوختو کالو کې له کلینیک نه ډیر به برخې وو. موږ ډیر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لرې ده. موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات هم ویلې وي، او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي، ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثرې خوا او د زازیاری ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکاري جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې چې یو سکه وبو نه سوو د خلک ولیدلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونه د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان که چا جوړ کړي دغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې از ما ځخت لور مسولین او لور رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
دویار دو چولهی وات افغانستان نورستان نارای دخو لگانو کلا حیران نورستان.
در زرغون نورستان کلنه مشایره پاره با ورانده پخ پرامنه که واوره. د کندهار لنو لسو نهویایم سخه تر 2014 کال پوریا داشتونه د کتاب لشبارون که او مؤلف سره شهیدلیو
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلوکنې دورې د پایلې کلیکلو څېړنیزه پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین اولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډ اکسلر
سمات چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تېره اونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست چمتو کړې وه چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایثار په جګو غرو کې لا هر خوانه نورستانا نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا
د نورستان په مرکز پارون کې د نخترو او ځنغوزیو په اسمانڅکو شنو ونو د پوخل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
افغانستان نورستانا نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا.
مشاعری ته له کابل او ګاونډۍ ولایتونو په لسګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. په قدرتي ښکلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو اوبو شور او د نظم ویونکو د خوږو او زړه راښکونکو غږونو ازانګو فضا نوره هم رنګینه کړې وه. د ډیری شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خدای ورکړې ښکلاګانې وې. هر یو کوښښ کاوه چې دغه طبیعي ښایستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی
ته وایه نورستانه چې ښکلا دې نورو د څه سره تشبیه کړم، اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، دا ځمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه کړم.
مزاحیه شاعر رمضان سایم چې تلی شعرونه او نظمونه د غونډو او مشاعرو د خوښۍ او خندا سبب کیږي له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او ښکلې هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزي اکثر وخت ترینه عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښیم امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه وویل شاعران او لیکوالان د یوې ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت له منځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو ګڼو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي، لسګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جګو غرو کې لا هر خوا گان نورستانا نړۍ د ښکلا گانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا گانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعده کوا ما برګې مټال دی راځي درته سیال بیندا ټول جهان نورستانا نړۍ د ښکلا گانو کړه حیران نورستانا ایثار پجو غرونو کې هر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا گانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا گانو کړه حیران نورستانا
مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره ورسره بدرګه کوي
کام دیش دے کدا واب دے کمانڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چانا نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خولا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار دو ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروسته د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو د څولې لمن شعر لرو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم توب دی دوی وګې مې پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات مې چشیب شیب ڈیری گی نہ کھمی گی نہ ارکھی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑبڑ شوی سی فرق کولے نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کے حس کرل خامارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پرنی متنو پمی زړه تسکینی دنا پو ویالو او ویالو گبینو پمی روح آرامی دنا دی کوثر سپینو بوتا بمی هیڅ هم زړه کې دنا کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینا ما ته خر لګیدل نه زکه ویره د بلتون و تا دکې بابکا اوزا یہ فرق کولے نشم حادرون کھانے بکھوم وی چیلا لگر لوی شوم پٹٹھر می زوری دما بے غلطو می شرم شرم وجود می ملمتا خجلتا بپرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لہر کس بویری دما لخ پلسوری بمی حمزہ ریک دی دما ریک دی دما اوزه فرق کولای نشم ها درون کانه بکوم وی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنکاش و دیمرو ورور پیغ لوریندارا های نوچو خودکی دلی کلی و بس پیرتندی می دویا خلا می چوب زړه می چپ زور درپیږي پتندی می ور بلیگی او زه هیڅ ویلای نشم خلمی چوب خسره می چه بزور دربیگی پتندی می ور بلیگی او زه هیڅ ویلای نشم شوال شوال احساسات می پر هاغه پندی زفش ول چی وڑم ډیر کلونا چی شیبا شی وڑیریگی نه کمیگی نه چچیگی او د کودړی په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نه شریگی نه وچیگی نه غرزیگی نه باد لمنز اوڑیشی نه پواورو کی توریگی اوڑکیگی چی دکال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کڑی پشنو پانو ی پت کڑی گزرونا دی تبرونو او پر جرڑی نختی غیگی غیگی لوی برونا یو نیم غړی یې بې وسه که ژړیږي ترینه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري کندهار لنول سو نه بیا يم څخه تر 2013 کال پورې داشتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړون کې او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړي او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور استلاو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یادښتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د نونسمې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یاداشتونه یې لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک و چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. درېیمه برخه یې اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پورې مې هغه معیار چې یو ژباړن یې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز سوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت و، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسني زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنی دورې پورې د پوهنې د ریاست دراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل سوی دی، ودان سوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې سوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعا بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیرې دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګه او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو، زموږ فکرونه یې ځپلي دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت تاوان را رسولی دی. طبیعی خبر ده چه فرق با پکشی کی خود ده هغه وقت سوچوالی سپیچل توب او پا این حالات کی ساده توب هغه چه چه بحث پر که دلائیسی.
پا دی کتاب که ده جنگونو او داخلی شخورو پاره چه ویل سی بی او ده کندهار پا تاریخ که ده جنگونو او شخورو اغیز چه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و. د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنی زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې لس زره افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکر او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر ځکه و اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاده ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله بیا به په خپل پنځو حواسو باندې هغه موضوع د پخوانۍ ژباړه مضمون کتاب هر موضوع چې وه د هغه سره بیا پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر څه راووتله او ولیکل سوله دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري د ادب پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلورکلنې دورې د پای لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومروالي او څرنګوالي نظره څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاذ پوهندوی ګلرحمن رحماني کړې ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی دی.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تری اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده.
دغه جنین اول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستونکو له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسه لنډیز کړم. کیسه داسې ده چې یوې جزیرې ته لس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدونکې پوښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بله خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه په لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کرستي له بچنۍ ناول سره یې آشنا کړو. اګاتا کرستي انګریزه لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کرستي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجلې لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرېږي چې سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ورکړ. ظریف چې د اوږد شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. والله خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکې آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟
هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز آله ولې د ټایپ هومره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا کوتي ته یې لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل راوګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېده. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې باد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګه پټداره څادر یې غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته یې پرې ټکان ورکړ. له سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ګیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بېواره یې وویل، لس لکه. معروف کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه ماشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل. ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه اته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نه شکیږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم. سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
پیاله نسکور اوم ده تشوم ما خودن، کوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن.
بیرا زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوند تیروم خودن چلے چلے گلے نسکو روم دے تشوم خودین گلے نسکو روم دے تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکو روم دے تشوم خودین گلے نسکو روم دے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودن تندیا مت وندے لگوما خودن پیالے 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 نسکورو مت شوما خودن پیالے نسکورو مت شوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا جہر میں رات زما ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا روم خود نہ روم خود نہ روم هیروم 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 خودنا هیروم 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 خودنا هیروم 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 خودنا هیروم 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 خودنا 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 دیار دی تصویر خالا هیروم خودنا پیالے پیالے نسکو روم دے تشوما خودنا پیالے نسکو روم دے تشوما خودنا
پښونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی
سنتی ټولنه له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.